السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2000 شلم کال د جنوري د میاشتې 13 منیټه ده ولی حمیر زادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیزه خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو. فاول خبرونه له نجیبا مې راوړو.
پاکستان وایي امریکا د افغان سولې پروسه کې د هغوی هڅې ستایلي. په قطر کې نن بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روانې دي او د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي د ایران ستر مذهبي مشر دې له خپلو بیانونو سره احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبرو شوې اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په واشنگټن کې سره کتلي او هیله یې ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې قریشی پامپیو ته ویلي پاکستان چې د افغانستان د سولې په لړ کې کومه ذمهواري په غاړه اخیستې وه هغه یې پوره کړې ده. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد هڅې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي او مرکزي اسیا لپاره مرستیاله خارجه وزیر ایلیس ویلز اسلام آباد ته سفر لري. نن د قطر په مرکز دوها کې یو وار بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال رډیو ته وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې تړون اوربند ته نږدې شوي د خبره نه رد کړه او نه هم تایید کړه. البته ویل چې په نننیو خبرو کې به په دې اړه هم دواړه خواوې بحثونه وکړي. امریکایي او طالب استازو تر دې وړاندې هم د خبرو څو پړاوونه په دوها کې ترسره کړي دي خو تر دې دمه په افغانستان کې دایمي اوربان یا سولې ته لاره هواره شوې نه ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 15 قبایلي ضلعو په 400 اتیا سکولونو کې په 2022 خالي څوکیو د نوو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ. د تعلیم د وزارت ویان کرامت الله نن مشال لډیو ته ویل چې تېره شپه په یوه غونډه کې د نوو استادانو د مقررولو منظوري ورکړل شوې ده. کرامت الله وایي د دې پریکړې له مخې به په باجوړ کې 400 په خیبر کې 500 مهمندو کې 415 جنوبي وزیرستان کې 521 او اورګزو کې 416 نوي استادان په کار ګمارل کیږي. د دې ترڅنګ په سب ډیویژن حسن خیل کې 50 او سب ډیویژن بنو کې 122 استادان ټاکل کیږي. تر دې وړاندې قبایلي خلکو په وار وار مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دا غوی ډنګ شوی سکول نه دی ودان کړي او استادان دې ورته ولېږي. د بلوچستان صوبې د اسمبلی د کوټې ضلع غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د ویغونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د جنوري تر 19 نیټې د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله حل نه کړه نو هغوی به د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په ډول پرله توغځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبې اسمبلۍ غړي نصرالله زیری مشال لډیو ته وویل
زموږ خلک په کوټه کې بیا په پشین کې په زیارت کې په مستون کې بیا په کلات کې دلته خلک چې دی ګیس د ژوند د بچاو د پاره استعمالوي. ولی که ګیس نه وي نو خلک کو یخ دی بچان پکې مړه سو ډیر خلک پکې نه جوړ دي.
خود حکومت ویان لیاقت شهوانی وای د بلوچستان وزیر الله جام کمال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړي او غوښتنه لري چې د ستونزې به هواره شي. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په د تحصیل او تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوی دي. دا دوه مشران ملک زکاوله او ملک خان ولی نومیږي. پولیس وایي د برید نه پس وسلوال تښتیدلې خو هغوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. سخت کال په شمالي وزیرستان کې د خپل نوعیت دا لومړی برید دی او چارواکي وایي تیر کال د هدفي وژنو له 500 زیاتې پیښې مخې ته راغلې وې. افغان چارواکي وایي په هلمند او بلخ کې د عملیاتو پر مهال اته طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې په نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوې او 6 طالبان یې وژلي. اعلامیه لیکي چې دغو عملیاتو پر مهال له طالبانو د وسلو یوه ډیپو او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارد کلو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې دوه طالبان وژل شوي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې ګړی رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پیغام کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته خبرداری ورکړه چې په خپلو بیانونو کې د له احتیاط نه کار واخلي. نوموړی دا څرګندونه وروسته لاغې وکړه چې په تهران کې ټرمپ د رشخن یا مسخره په نوم یاد کړل شو. ټرمپ د جنوري په 18 په ټویټر پیغام کې لیکلي د ایران تش په نامه ستر مشر چې په دې وروستیو کې ستر هم نه دی پاتې شوی د امریکا او اروپا په اړه ځینې ناوړه بیانونه ورکړي دي. ټرمپ وایي د ایران اقتصاد د تباهۍ سره مخ دی او خلک یې کړیږي، نو خامنائی له پکار دی چې په احتیاط د بیانونه ورکوي. خو نوموړی د ایران د ولس ننګه وکړه او ویل د ایران شریف ولس چې د امریکا سره مینه لري د یو داسې حکومت مستحق دی چې د هغوی د خوبونو په رښتیا کولو کې کومک وکړي، نه دا چې د غوښتنو له وجې ووژل شي. آیت الله علی خامنائی پرون په تهران کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل پر ضد هغه کسان مظاهره کوي چې د بهرنیو رسنیو په فریب کې راغلي وي، خو د نوموړي په وینا دا کار د ایران د اکثریت لیدلوری نه شي بدلولی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکه کې وژل شو 50 کاناډایي شهریت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو سره چټکې مرستې کوي. د کینیډا وزیر اعظم وویل که څه هم حکومت به هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالره چې د 19,000 امریکایي ډالرو برابرې دي ورکوي، خو هغوی بیا هم دا تمه لري چې ایران به هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. جسټن ترودو وایي چټکې مرستې خلکو سره د هغوی د خپلوانو په تدفین، ایران ته د سفر او د نورو لګښتونو په ګاللو کې مرسته کوي. د جنوري په 8 د الوتکې نسکورېدو پیښه کې 50 کاناډایان هم شامل وو. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 105.5 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ او 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 120 روپۍ 50 پیسې او 120 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د بارنو چارو وزیر په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال سره په دوړه خيزو تعلقاتو د سیمه پر حالاتو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو سکولونو لپاره د استادانو او نورې عملې د نوو برتیانو اعلان کړي، خو د سیمه فعالان وایي
قبائلی سیمو کې ته تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډیر زیات ده. گو کې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه ده شوی چې په هغه باندې زمونږ یا د عوامو چې کومه ده تشفی وشي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کاروبار په مقصد کورنیو ته د چرګانو ورکولو د 4 کلنی پروګرام لاندې به تر 1.5 لک زیاتې یونټې تقسیموي. یو مدني فعال وایي
یو انډه تقریبا 25 روپے خرچیږي اور دا به انشاءالله په وی میشته کې دنه دنه یو کور کې، یعنی 15 چرګي چې 15 وي انډه بږي وړو کور حالت ډیر ښه طریقے سره بهتر کیږي.
د مومند اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیلګرۍ وړ سیمو کې د سیلانیانو ته سہولتونه برابر کړي.
ټوریزم دغه دې ټول کړی چې دغه ځل دغه باقاعده دغه ورکړل شي، خلکو ته دعوت ورکړل شي، رهایش زیاتې لپاره کې هغه ځای کې ساس کړی شي. زمونږ ایله ځای خو مزیدار زیاتې خو قدرتي خایس پکې پروت دی.
اونی زه خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم لرو تاسو سره. تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په افغان سوله د اسلام آباد او واشنگتن اړیکو د منځني ختیځ پر کړکیچ او د سیمې په نورو حالاتو خبرې کړې. ویل خو د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویل سبا د پاکستان سفر کوي. نور تفصیل اسرار عالم مومن راکړي.
د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرم په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو دوړخیزه ګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړې. د پاکستان بنو چارو وزارت پرم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 18مه په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او امریکا د شریکه حلو ځلو په نتیجه کې دا د افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیری مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې له تاریخي پلوه په جنوبي اسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بنو چارو وزارت زیاتوي چې د امریکا بنو چارو وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې. د پاکستان د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر دې مخکې د زیارت په ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکمه کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه یې تر یو حده پوره کړې او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت مرستیاله سیکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونه ده چې د پاکستان بنو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بنو چارو وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بلخوا شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته وویل د امریکا بنو چارو وزیر ته ډېر په وضاحت سره وویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې یو عدالت د جنوري په 14مه د طریقې له بیک پارټۍ لسګونه غړو ته د بند سزا اورولې. پر دغو کسانو مقدمه له هغه وروسته درچې وه چې په 2013 کې یې د لاریونونو پر مهال تشدد کړی و. یاد ګوند ویلي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی نو ځکه به د دې سزا پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د طریقې له بیک په څیر یوې مذهبي ډلې ته داسې سزا نه ده اورول شوې. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې په مذهبي ډلو نظر لرونکي د عدالت دې فیصلې ته څنګه ګوري؟ بوریوال رپورٹ جوړ کړی.
تحریک لبیک پارٹی دا لاریونونه له هغه وروسته کړی و چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ایسوی میرمن آسیا بیبی بی ګنا بللې وه او د خوشی کولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبی د خوشی کولو پریکړه کوونکي ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکښ پیر اعجاز اشرفي اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي شوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لویه پیمانه سزا نه ده اورول شوې. په پاکستان کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شای عمل ونسي چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم سته. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوز له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوز له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
لومړی خبره دا ده چې دا د تحریک لبیک ته قابو کولو یوه طریقه ده چې عدالت ته ور وړاندې کړی دی. او بل به تاسو ته یاد وي چې د آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې ویشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لتوالی وو. نو اوس زما خیال دا کار له هغوی څخه د یو واټن ساتلو لپاره کوي. ګنی په دې حواله خو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خو د سیمیزو چارو بل کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې سختي پیل کړې ده. د د په وینا د تحریک لبیک پارټۍ غړو ته د سزا اورول هم شایي د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمي نه کوي.
پاکستان باندې ډېر فشار هم و چې کارګرو خلاف هم اقدام وکړي او دا چنده راځي پیسې راځي دغه مخنیوي وکړي. نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو بیا خو به پاکستان دپاره ډېر مشکلات وي. دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدی شي. دوی مخکې هم څارنې لاندې دي.
له رحیم الله یوسفزی څخه مې وپوښتل چې که پاکستان د تحریک له بایک غړو ته په تګلاره کې د بدلون له مخې سزا اورولې وي، نو بیا خو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولې مقدمه نه چلوي؟ نو ده په ځواب کې وویل
پاکستان پوښتي کنه چې هغه اوس په پاکستان کې بندیان دي او د هغې عدالت کې هم هغوی له مخې ته نه دي راغلي، هغې خلاف مقدمه نه چلیږي. په هغې کې یو مصلحت دی اوس که احسان الله احسان چې دی هغه عدالت ته راولي سزا ورکړي، نو بیا به نور چې کوم کسان دي تحریک طالبان پاکستان کې یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا دغه لشکر اسلام نور تنظیمونه شته داعش کسان هم دي پاکستانیان دي، نو بیا که هغې وسلې دي او راځي نو هغوی به بیا نه راځي.
پر پاکستان او په ځنګړې توګه پوځ او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په ګاونډیو هیوادونو او په ملک دننه له سخت دریزو او ترهګرو ډلو کار اخلي، خو هغوی دا تور ردوي او داسې تور لګوونکي د پاکستان مخالف بولي.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د 2500 زیاتو سکولونو لپاره د 2500 نه زیاتو برتیانو منظوري ورکړې. په نوو برتیانو کې استادان او نور تعلیمي عمله شامل دي. دغه اعلان پرون د صوبې د تعلیم وزیر اکبر ایوب په مشه یوه غونډه کې وشوه. د پریکړې له مخې به په 500 قبایلي ضلعو او 200 ډیویژنونو کې دغه برتیانې کېږي، خو د قبایلي سیمو ولس او فعالان وایي دغه علاقې ډېره وروسته پاتې دي او د استادانو پکې وار له مخه ډېر کمې دي، نو باید چې ټولو قبایلي ضلعو کې د برتیانې وشي او په بیړني او بنیادونو دي دا مشال ریڈیو خبریال شبیر جان معلومات را کی.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبای وزیر اکبر ایوب دا 500 قبایلی ضلعو سکولونو کې د 2500 او 2000 نوی برتیانو منظوري ورکړی ده. د دوی ویان کرامت الله د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې بیګا شوی یو غونډه کې د دغه منظوري ورکړې شوې ده چې تر مخه په باجوړ ضلع کې 450 په خیبر کې 560 ممندو کې 415 جنوبي وزیرستان کې 520 اورگزې کې 416 او دغه رنګ په سب ډیویژن اسنخیل کې 580 او سب ډیویژن بنو کې 122 برتۍ شاملې دي چې پکې د استادانو نه علاوه نور تعلیمی عملہ هم شامل ده. او دا ټول ورته به د قبایلی ضلعو په 440 سکولونو کې کول شي. په قبایلی ضلعو کې مدني فعال خالد احمد داول مشال لیډو ته وایي چې دغه سیمې ډېر ورستو پاتې او ځپلې دي، نو باید په بیړني بنیادونو دغه رنګ ګامونه پورته کړی شي.
قبایلی سیمو کې د تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډېر زیات دی. دغه علاقې مخکې هم چې کومه ده تعلیمي لحاظ سره پسمانده ساتلې شوې وي او اوس د ضرب اعظم اپریشن نه پس هم چې کومه ده دلته ډېرې داسې تعلیمي ادارې دي چې هغه بندې پرتې دي. ګوکې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه ده شوی چې په هغې باندې زمونږ یا د عوامو
دغه رنګ په قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم محکمې ضلع مشر مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي او تمه څرګنده کړه چې دې سره به یو مثبت بدلون راشي، خو له وایي چې یوازې په باجوړ کې په لسګونو سکولونه داسې دي چې استادانو ته اړتیا لري خو پکې ډېر غټ کمې دي، نو باید دغسې ګامونه په ټولو قبایلي ضلعو کې پورته کړی شي.
په دې کې ټوټل 66 ادارې وي او دا 2007 نه جوړې وي او علاقې ته تعلیم ډېر
قبائلی اولس کا مشران دی او کزونان دی تعلیم تا ډیر لیواله دی. چې په قبایلي ضلعو کې په تیر وختونو کې په سلګونو سکولونه د ترهګرۍ ضد جنگ او بیا په قدرتي آفتونو کې ړنګ شوي وو، چې پکې موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت دعوه کوي چې 850 سکولونه بیا ودان کړی دي او ډېر زر به پرانست هم شي او پکې به تعلیمي هلې ځلې هم پیل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ځوانانو د یو تنظیم تر سوري لاندې د تعلیم اهمیت، د غلطه د سکولونو فعاله کولو او د ړنګو شو سکولونو د بیا رغونې د غوښتنې لپاره لاریون شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره تعلیم غواړي او دا چې له تیارو دې راوستل شي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیم ته د خصوصي پاملرنه وکړي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې د تعلیمي ادارو سکولونو فعال کولو او عملیاتو کې ړنګ شو سکولونو بیا رغونې په موخه پرون میرلی کې لاریون وشو. لاریون کې د ځوانانو ترڅنګ د سکولونو ماشومانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل سیمه کې ډیری سکولونه بند، غیر فعاله او د ډیرو ودانۍ ړنګې دي چې دوی بحالی غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي د ډیرو سکولونو ودانۍ ړنګې او ډیر غیر فعال دي.
خیسور شته نه د سکولینا دي چې ایور اف فعال نه دي. هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای چې کیم نن لوکل سټاپ تا او پس پی موم شه سکولینا ډنګ پروت دي. دا سپد ته خل شه په میران شاشه ډیر د سکولینا شته چې هغه غیر بود دي. په میرلی شه د میساکی ګرل های سکول اوسو خل شه ګرل میډل سکول داغه باندې د دشتګردي دي ډور په وجه سره.
بچا خان په هانتون کې د پښتو پی ایچ ڈی دا کون کے دا میر علی سیدون کے بیزار دا وڑوائی دا نڑائی ترقی یافتہ ہیوادونو پسیر خپلو ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا وی غواړي.
ودانی شته دی خو ها فعال نه دی. د زنانه تعلیمی ادارې بهي حجرې ته جوړې شوې دي. نو مونږ مطالبه کوو چې ایجوکیشن منیسټری مونږ ته د هغه شانته مکیه راکی څنګه چې نورې نړۍ ته حکومتونه ورکوي.
مصور دا وړوي اوس هم د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې ځانګړي ډول د جیناکو سکولونه بند پراته دي.
د میر خالی دغه مقصد و چې میر تعلیم غواړي، میر خپل کلام غواړي، میر دلته نرا مزید په وزیرستان شي، دغه تیرې شپې او دغه بندیز غواړي. د میر سکیم لرې پرتې سیمې دي، په دغه شي چې کوم تعلیمي مرکزونه دي دغه په سس وجوهات باندې بند دي. میر د حکومت نه اپیل کې چې دغه ته دا چې کومې فیسلټیز دي دغه دا ورته پیراکو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو پس انتظامیه فوز او تعلیم سانګې د سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړې. سکولونه فعال دي، روزانه یې څارنه کیږي او لرو پرتو سیمو کې به هم ډېر زر سکولونه فعال کړل شي. د دوی په وینا د ډنګو سکولونو لپاره هم چې څومره فنډز موجود دي پاغه کار روان دی. د د پوینا د ډیرو سکولونو مرامت او پکې بجلی اوبا او نور سہولتونه برابر کړل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د ولس معاشي ستونزو د حل کولو په لړ کې د کاروبار لپاره په کورنیو کې د چرګانو تقسیمولو څلور کلنی پروګرام لاندې د یو نیم لکو زیاتو چرګانو ورکولو هدف لري. په صوبه کې د دغه پروګرام مشر مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې دا کار د څلورو پر ځای په دوو کالو کې سرته ورسوي. د سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د کورنیو مالي مشکلات په حل کولو کې به مرسته وشي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګشور.
حکومت لړخ خلکو ته د چرګو ورکولو پروژې صوبایي مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلي چې حکومت په خیبر پختونخوا کې څلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته یو نیم لاک نه زیات یونټې ورکوي. تېره ورځ مشر ریډو ته نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غواړي چې خپل هدف د څلورو پر ځای دوه کالو کې ترسره کړي.
دا څلور کاله پروګرام دی تر کې به مونږ 166,666 یونټس انشاءالله تقسیمو او د دې کال چې زمونږ کم ټارګیټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش ته چې دا ټارګیټ ان شاء الله مونږ په دوه کالو کې پوره کړو.
بلخوا مدني فعال ایثار علي بنگش جمعې په ورځ مشر ریډو ته وویل چې دې منصوبې سره د وړو کې کور مالی ستونزې په خطو غا سمیدای شي.
یو انډه تقریبا په 25 روپے خرچيږي او دا به ان شاء الله په وی مشته کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي چې 15 وي انډه بږي وړو کور حالت کوم دی غا ډېر خطرې کې سره بهتر کېدای شي دي سره او دا عوام ته پکا دي سوچ دا هدو کې چې ګورنمنت خدای یو لوی یو انقلابي پروګرام سٹارټ کو او دا مخکې پټلو ده پر
خیبر پختونخوا کې تیر کال د ذکر شوی پروګرام پرانسته پاکستان تحریک انصاف مخکخ جهانگیر ترین اکتوبر کې او ورپسې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د نومبر په میاشت کې په باجوړ کې کړی و او دا رنګ دا پروګرام د صوبې نورو ضلعو په شان قبایلي ضلعو ته هم وغځولې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو ویلي په دې هیواد کې یوې خوا د خزینو پر ضد تشدد زیاتیږي او د ناموس په نوم وژل کیږي او بل پلو د سیاست په ځغل کې هم لرې پاتې کړل شوي دي. دوی وویل تر دې دمه حکومت ګڼ شمېر زنانو ته شناختي کارډونه نه دي ورکړي. دوی وویل د حکومت چې حکومت باید په وفاق کې د زنانو د تحفظ لپاره خپل رایه وکاروي او د حقونو بلونه پاس کړي. سراج زهیر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د زنانو د حقونو لړکې خپور شوی یو رپورټ په حواله وویل په دې هیواد کې یوه خوا زنانه د ناموس په نوم وژل کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي او بل پلو حکومت تر اوسه 1,00,000,000 زنانو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په دې اړه وویل
حکومتوں
اور حکومت اور ریاست ناکامی دا چې 1,00,000,000 زنانې په انتخابی فہرستونو کې شامل کړي نه دي او د زنانو لپاره د وومن سټیټس کمیشن په خپل رپورټ کې وایي نادره هر ورځ 3,000 شناختی کارډونه جوړوي نو که هر ورځ دا 15,000 شناختی کارډونه جاری کړي نو د پاکستان ټولو زنانو ته به په شناختی کارډ ورکولو کې 18 کلونه لګي. دا د حکومت اور ریاست ناکامی دا چې د شناختی کارډ پرنګ بنیادی دستاویز یې هم تر اوسه ورنه کړه. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر شیری رحمان ویل د ټولو ګوندونو نه زیات د دوی ګوند د زنانو او ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره پارلیمان ته بلونه وړاندې کړي نو باید چې اوس حکومت هم په دې هیواد کې د زنانو تحفظ باور کړي. دا وایي د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلي چې د ناموس په نوم دی وژنوي او د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلي چې په کور دننه یا د کور بهر دی د برابرۍ حقونه نه منئ او تاسو د مذهب او کلتور نوم ماخلئ ځکه چې مذهب د ومی پیړۍ راسي په پاکستان کې او په ټوله مسلمان نړۍ کې زنانو ته حقونه ورکوي او له دې وروسته چې ریاستونه جوړ شوي دي دا غیظ مواري جوړي کې چې دا حقونه وړاندې بوزي. په دې مقدر دې سینیټرانو دا هم وینا و چې د زنانو لپاره په وفاقي بجټ کې 80 ملیونه روپۍ بیل کړی شوي چې پکې یوازې 25 ملیونه وکارول شوي نو دا هم د زنانو سره زیات توپ دی. په کومه چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ولید اقبال وویل د دې حکومت په دې اړه کار کوي او د وروستیو کې یې ځینې بلونه هم منظور کړي. دې وایي دا د تیرو 1,00,000 کلونو داستان دی چې وایي موږ نن چرته ولاړ یو. نو زه ګڼم که چرته حکومت لا او اپوزیشن لا په کومه موضوع کار کول وي نو دا اوس چې کوم قانونونه منظور شوي دي چې پکې د زنانو د وراثت او په ځمکو کې د برخې بلونه دي دا یوازې دا وخت د اسلام آباد د حدودو لپاره دي. نو زه ټولو سیاسي ګوندونو ته خواست کوم چې د چا حکومتونو په بیلابیلو صوبو کې دي چې دغه صوبو ته هم دا قانون وغځي. د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د UN وومن په مرسته د زنانو د تحفظ لپاره د سیف وومن په نوم موبایل اپلیکیشن معرفي کړی چې وایي تر مخه به د سفر دوران د زنانو د تنګولو یا زورونو مخه ونیول شي او په بیړني حالاتو کې به ورته هم اسانی ترلاسه شي.
د مومند اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په هغو سیمو کې د سیلانیانو د ورتګ لپاره سړکونه او نور سهولتونه برابر کړي چې خسته دي او سیلګری پکې ودا ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د دوی په سیمو کې ډېره واوره شوې خو د سمو سړکونو د نشوالي له وجې ورته سیلګر نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې په هغو سیمو کې د یو سرکاري میله هم ترتیب شي. بلخوا انتظامیه وایي زر به د سیمې د سیل ځایونو باندې کار پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
په مومند کې سږ کال د تیرو کالونو په نسبت له ټولو زیاته واوره شوې چې د انبار کیمور د بایزو یا راخیل ویلزی او د ساپو په ځینو غرونو سپینې واوره خوشوې خو سیلګری ورته د ورتګ محروم دي. سیلګری وای چې دغه غرونو ته د ورتګ لارې نشته. لکه سرتاج خان وویل
پنکی تنګی کی ډیوټي کومه د اتوار پورا زم بارانو بیا د شپې بس بارانو شو داغه دوران کې خو خسته مزیدار واوره لګي ولیدلی دا د سپینکی تنګی کې د استان نه د پاشش باغی واوره نه لیدلی او بل منګ سره مشران ملاو شو غوړي چې 50 کال مخ کې واوره شوی او هغه په دومره تعداد کې نه د لار مشکل شته نور حالات سخت دي.
ګل حسین مومند حکومت نه ګیلو کړه او ویل چې د واوره د غرونو او د سیلګری نورو ځایونو کې حکومت وغوړي مالی ګټه هم ترې اخستی شي خو په کار د انتظامیه د سیلګری لپاره ګامونه پورته کړي.
دغه دې ټول کړی شي دغه ځل نه باقاعده دغه ورکړی شي خلکو ته دعوت ورکړی شي چې د رهایش زیاتول په کې هغه ځای کې ساس کړی شي خلکو له چې ورځي دغه زمنګ ایله ځای خو مزیدار زیاده خو قدرتي خایس پکې پروت دی او د میوه ورکړم پکې شته دی ور په کالو سر باغ ځای باندې کته وګوري د افغانستان او دغه نندارم پکې کولې شي.
ډیپټی کمشنر محمد افتخار علم وویل چې دوی به د ورو په ورځو کې باقاعده میله جوړه کړي او خلکو ته بدعوت ورکړي چې د سیل ځایونو ته راشي
او کم ځای چې سیلانیان راتلی شي هغه مونږ ډیولپ کو. مونږ ډیر سایټس ورکړي دي شیخ بابا کې کم چې کلی کلی سایټس دي تاسو چې نومونه واغستو ټور سپاټس به مونږ هلته ډیولپ کو او هغه به انقریب انشاء الله ډیر زر په دې کال کې به تاسو دا سیزونه ویل.
د انتظامی په وینا چې په محمود کې له ټولو ښایسته د سیل ځایونو کې یوسف بابا پړانغار په میچنۍ کې د بهیدون کې د کابل د سین غاړه په ساپو کې د تورنګزو باباجي زیارت او په بایزو کې الزی غرنه شامل دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مازیګر سلونی می بجې شوې دي لنډ خبرونه لنجیبا می راوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د پاکستان خارجه وزارت وایي دواړو مشرانو په واشنگتن کې سره کتلی او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په صوبه په افغانستان کې سوله ټینګه شي. نن د قطر په مرکز دوها کې یو وار بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال ته وکړه. نوموړي دا خبره نه رد او نه تایید کړه چې آیا طالبان د سولې تړون او اوربند ته نږدې شوي کنه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په دتاخیل او تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. دا دوه ملکان ملک زکاولا او ملک خانولي نومیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 15 قبایلی ضلعو په 1403 سکولونو کې په 2022 خالص او کيو د نو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ. د تعلیم د وزارت ویان کرامت الله نن مشال لړیو ته ویل چې تیر شپه په یو غونډه کې د نو استادانو د مقررولو منځوري ورکل شوې ده. د بلوچستان صوبې د اسمبلی د کوټې ضلعي غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د ویغونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله یې حل نه کړه نو د اسمبلی مخې ته باید احتجاج په ډول پرلت وغځوي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکه کې وژلو شوو 50 کینیډایي شهرت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو ته چټکې مرستې ورکوي. هرې کورنۍ ته 25,000 کینیډایي ډالر ورکول کیږي. د امریکا الوتکو جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 230 میکس الوتکو په سافټویر کې یو نوی ستونزه کشف کړې ده. دا ډول الوتکې چې تخنیکي مشکلاتو له وجې وار له مخې ښکته کړل شوې دي شرکت یې د بیا الوتنو لپاره په تخنیکي حلو ځلو بوخت دی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. نن په خبرونه کې په سولېز مبارزه کوونکي پښتون ژغورنې غورزان کې د خزو پر رول غږیږو. بشیر ګواخ د دې خبرونې کوربه دی. وروسته بل او نیزه خبرونه جمهوری غږونه هم لرو. راسره اوسه
د سولې پر لور.
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو خزو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم هرکلی وکوم. دا اوړانګه لوړنۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هرڅه زکه کوي چې که خزي د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په پسرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم برګمان دي ترجیح پدې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه شې لور کې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار یو کام چې کوم دی هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخکې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې کوم
سبق خامخا وي سبق د ژوند د اسانتیا د پاره ده د بایوسا باندی زان پو حکا او پروفیشن لائف دی خپلی کا خو مبارزه چکم دا اغا دی تند دی خاوری خبر دا اغا ستا مشتی سبک ویایو دا ڈگری دا پارا و سبا بس نریو دا غبی دا زان خبر ای خو دا مبارزه چکم دا دا دی کند دی وطن خبر دا نو اغا مش دا سی نیل تو او پا دی کی چی ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لاره باندې راو نه پرېږدو دا لاره دا خو لا دومره بد حالات نه دي راغلي خو په میدان باندې ګرځي قسم پاته چې خو د دې خاورې خبر کوي موږ به د هغه ملاتړ کوو موږ به په دې لاره باندې هغه روان یو په دې لاره به هم هغه مضبوط ځو او شاته به نه راځو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
داسې خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټۍ او په ګوند باندې بدل شي کمپرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدلی یم زه چې څومره کسان پېژنم نو موږ ټول چې په دې تحریک کې ملګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسۍ د ذمهوار خلک یو د پاسۍ په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځي نږدې دا به هم خاص پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي دا به جوړ شي تقدیر کوي هم بس په خپل لاس بدلون
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلب د دې شایان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و نو هغه به سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلی و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه زه نو زه ادب ته رالم نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي نو بس ما ودې خوا د شوکم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې زه بقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نور سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قومي اسمبلۍ غړی دی ډیو ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د تورونه مغه داسې لګي چې دغه هیڅ سر او خپینې مونږ ته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نورو ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زړه طریقه ده چې هر سړی راپاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پنې تو بل ټکی ورسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنې امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د بل خلاف سازش کوي.
نور بزم پخور جن کی نو پکی گی نو پکی گی اس بنور دزا کار بدرن کی گی نو پکی گی نو پکی گی کٹا دبل کی گتا وان زمانے رخڑا سمکاشی نسمان زمانے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتی ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحثیت کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثیت ښځا هم او بحثیت انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. دا غي وجدار زدا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کې ناشتل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جوازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نورم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه دسایته شي کور کې بکینی نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي کنه. نو هغه کډواله کېږي بیا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې دی ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي، مین ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نومونه واغېست دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم اونیزه خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې یې د جمهوریت او بشري حقونو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د وتلي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات شهاب الدین خټک راکړي دي چې مشال ریډیو په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق ونکړي شو.
د مشال ریډیو په جمهوریت ژغورنو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزې په اړه ده.
دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف هغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. دې ښار کې دې ښار په مړی غلې څوکیدار چې څنګه پخواو وسم ده.
دا شعر شهاب الدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانی په دوران کې لیکلی وو. دا 2009 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمنو چې پر ضد د دې هواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولې. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا څلوېشت کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیلو، خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنی او ترهګرۍ ضد مبارزې له کبله ځورونی او کړاوونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي. شهاب الدین خټک په اصل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسېدونکی دی، خو پیدا شوی په 1915 کال کې د ملاکنډ په تانه ښارګوټي کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولی. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار له وجې وو چې پاړه شهاب الدین خټک وایي
چې زموږ نکاح چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. غریب خلکو کسانو خبر هم کولا سیاسی تربیت یا ذکر ما خپل کور کې هم کړو. مثلا زما والد صاحب چې هغه سرویس کې وکړه ماشاء الله هغه کې هغه زیراتات پاتې شوی و او مختلف طریقو سره د هغه ټارچر کولو کوشش شوی و. کله نوکری کې هغې ته مسلې جوړول، کله لرې لکو ته د هغه تبادله کول.
شهاب الدین خټک لا هم 12 کلن و چې د هغه غیر چاپیره سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلی.
دا 1900 کال چې وکړه دي د دې نه پس په دغه علاقه کې کسان تحریک چې د
شهاب الدین خټک چې په کم ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل، دا په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق د مارشلا وختو. په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل سوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځېدلې وو. په عین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاءالحق د مارشلا خلاف د جمهوریت بحالۍ تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاءالحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې په کې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستله.
سی په کوارټ روډ باندې د کمردین غړی یو یو سکول بلته یو بلاست شو په ټرک کې ډیر ماشومان پاتې کې روان دي. تل یو په هغه کې بیا موږ چې کوم جلوس واسطه نو خیبر بازار کې پاره باندې بدترین لاټی چارج شو او په هغه کې ځو فوک شو مو ما ټول بدن نو سر د مال د خوشي.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاءالحق پالوتک کې له وژل کېدو سره په پاکستان کې مارشلا ختم شو. د انتخاباتو لالارې جمهوری حکومتونه جوړېدل او ماتېدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیگری ترلاسه کړه. په 1904 نیویم کال کې په ایبټ آباد کې جج شو، خو د قاضي په حیث ورسره د ځپل سوي طبقې غم وو، او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری للاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه شول جج وما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداری سړی مسله رااله، ډېر غریب سړی سره، او دا غریب سړی نه د خپل بدمعاشانو په ذریعه سره یو کور قبضه اخسته، او زنانې بيدل کې بارې وشړلې او سامانونه ته وغورځول. داغی خان کو خلاف ډېر سخت ایکشن واخست، او زه مجسٹریٹ وم. مصیبت دا و چې داغی خان کو رسائی ډېر لرې لرې پورې وه. ما ته داسې ښکاري چې داغی یعنی زمونږ د هغه وخت هایکورټ د جدانو سره هم تعلقات وو، د هغه وخت کور کمانډر سره هم تعلقات. خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه ده چې دوه برابرو خلکو په منځ کې دی سړی انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا دی
د نوکری له لاسه ورکول وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1909 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشل آی ولګوله. په 2009 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری په استعفا ورکولو مجبور کړ، چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف د هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد یې په دې هیواد کې وکیلانو د عدلي بحالۍ په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعاله برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې وه چې کجرې ته را ورسېدو، او هغوی ما د گرفتاری ورنټ هغوی سره وو، او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع وه چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی، او هغه سچویشن داسې وو چې زه هلته نه وتی شوم. خو ما صاحب دې کسانو ته وویل چې دا تحریک چې دی دا هغه نه شي کامیابېدی چې څو پورې په دې کې خلک گرفتاری ورنه کړي. نو ما هلته خپله گرفتاری ورکړه، او زه بیا تقریبا 18 ورځې کور جیل کې وم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې ایف آی آر هم مقدمې هم جوړې شوې وې پېښور کې، او دغه گرفتاری زموږ چې وه 3 MPO لاندې شوې وه، چې کوم د هوم ډپارټمنټ طرف نه دغه
یوازې شهاب الدین خټک نه، بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نوموړی وایي په جیل کې به یې مشاعرې کولې او کتابونه به یې لوستل.
بالکل زما دا نیت و چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک به مضبوطېږي. نو ما روان سره جیل ته کتابونه هم راخستې وړې مې وو، او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو هم راخسته او ځان سره اخبار به مونږ کتو، کتابونه به مونږ کتو، او هلته یو ګراؤنډ وو هغې کې به مونږ ګرځېدو را ګرځېدو، روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوېده، او د شپې به بیا دا وه چې مونږ خپل ژوند غم مو په خپله د کولو. نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منګي او دغه د سندرو د ګپشپ پروګرامونه دا، او په دې طریقې سره مو ځان مشغول ساتل.
شهاب الدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی، خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
په دې جیل کې یو دکان و چې هغه کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخستو. ما اصل معلوماتو په غرض همته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره، یو پن په کار دی. هغه وی چې دا دلته جیل کې نه میلاویږي چا ته. نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاویږي، دا خو بې ضرره شی دی، دا چا ته څه وایي. نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف ورزي هم کېږي، جرم هم پکې کېږي، نشې هم پکې خرڅېږي، قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه عمله سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي. څوک نه ورکوي، هغه بیا ترچر کوي، وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منه وو چې څوک چرته په هغې کې لیکل نه کوي، او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2009 کال کې شهاب الدین خټک په جیل کې 18 ورځې تیرې کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی و. شهاب الدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګرۍ او انتها پزندۍ خلاف به وه. هغه به نارې هم والی او ویناګانی به هم کولی او بیا په 2016 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې خبر کې 2016 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ حمله وسوه او د خپل ګاډي کې روان وم کور نه وتم او ریپورټ ته تلم. نو په دې کې زمونږ نه چې کومه ګلۍ راوتی وه د هغې نه پس یو سړک و او هغه سړک بیا مین روډ سره ملاوېدو به دلته په ما باندې دغه برید وشو. هغه قدرت الله تعالی داسې زه محفوظ وساتلم چې زه پخپله هم اوس هم حیران یم. زما ګړی لګېدلی وو، شیشې ماتې وې او ټایر پنچر وو دغه لګېدلی وو. زه بچ شوم او دغه موقع نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د رورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا وسم ده، دا بیمار چې څنګه پخوا وسم ده او دلته خلک د یو بل په وینو پای، دغه کار چې څنګه پخوا وسم ده او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي، دا روزګار چې څنګه پخوا وسم ده، وږی تږی یریدلی ترهېدلی مزدور کار څنګه پخوا وسم ده. د دې غزل دا شعر چې کوم ده، دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې ښار کې د دې ښار په مرۍ غلی څوکیدار چې څنګه پخوا وسم ده.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شهابالدین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನತಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನತಾಶ ಸತ್ತಾಯ ತಾಶ ಕೊಟೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸತ್ತಾಯ ತಾಶ ಕೊಟೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನತಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان
شندو پمیو عاشق لرمی ناشا مینا مینا تاوے گا جانا نا پا نتاشا پمینا مینا راشا 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 مینا مینا تاوے گا.